د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست. السلام علیکم. د غرمې دوی بجې سوې. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه زه ملالی بشیر د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د فراه ولایت ځینې ځوانان عربو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام له مخې 8000 بندیان خوشي کړي، او د امریکا متحده ایالات سږ کال په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک لوبو د جدول پر سر کې دی. د دغو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا ټینګار کوي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د روښنایي غورځنګ غړیو یو ځل بیا له بامیانو نه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تېرېدو ټینګار وکړ، او د خوست سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت د هوایي ډګر د رغونې کارونه ښه پر مخ روان دي او تر راتلونکو لسو میاشتو به ګټه اخیستنې ته چمتو سي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا ټینګار کوي ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. د افغان ولس مشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ژمنو کې د انتخاباتي نظام اصلاح او د لوی جرګې رابلل شامل دي.
حکومت پل ټول هغه تعهدات چې له ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي، لوی جرګې او د انتخاباتو د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په ګډون باندې عملي کوي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان د حقوقو دانانو ټولنې له حکومت وغوښتل چې د یوې میاشتې په موده کې د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه راوبلي. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست د جرګې د جوړېدو ژمنه کوي، خو د وخت په اړه یې څه نه وایي. د لویې جرګې د جوړېدا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ سیاسي کړکېچ زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د روښنایي غورځنګ غړیو یو ځل بیا له بامیانو نه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تېرېدو ټینګار وکړ. د دغه غورځنګ غړي عارف رحماني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل که حکومت په دې برخه کې په خپل وخت اقدام ونه کړي، نو دوی به خپل مبارزه نور هم جدي کړي. دا په داس حال کې ده چې نږدې 15 ورځې وړاندې د روښنایي غورځنګ په مظاهره کې انتحاري حملې درنه مرګ ژوبله واړوله. د کورونا چارو وزیر دغه حملې وژل شوي کسان اتیا کسان ښودلي وو، خو وروسته د عامې روغتیا وزیر ویلي وو چې په دې حمله کې 68 کسان وژل سوي دي. د یادې حملې مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه واخیست. که څه هم حکومت تر اوسه د روښنایي غورځنګ د نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یادې موضوع ته یو کمیسون ټاکلی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت څه باندې 100 وسلوال مخالفان وژلي او له 90 نور زیاتې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې یاد مخالفین د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، غزنی، پکتیا، خوست، هلمند، کندوز او یو شمېر نور ولایتونو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو 100 سرتیري هم وژل سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د خوست سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت د هوایي ډګر د رغونې کارونه ښه پر مخ روان دي او تر راتلونکو لسو میاشتو به ګټه اخیستنې ته چمتو سي. د دغه پروژې مشر انجینر عنایت الرحمن ازادي راډیو ته وویل له 4 میاشتو را په دې خوا د یاد هوایي ډګر د ځغاست لیکې پر جوړولو هم عملاً کار روان دی، او دا محلي نیمایي برخه کرېډ کولو ته چمتو شوې ده. د خوست هوایي ډګر کارونه 3 کاله وړاندې پیل شول، خو وروسته د ناڅرګندو علتونو له کبله یې کارونه ودرېدل. د خوست چارواکي وایي دا ځلې د یادې پروژې د تطبیق په وړاندې کوم څرګند خنډ نشته، او تمه ده چې د قرارداد سره سم به یې په ټاکلي وخت کارونه ترسره سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
ازادي ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام لمخې 8000 بندیان خوشی کړي ته هغه ستونزې هواري کړي چې په زندانونو کې د ډیرو بندیانو د یو ځای کېدو له کبله راپورته شوی دی. دغه بندیان به تر نظارت لاندې وي. د ترکیه د عدلي وزیر نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د حکومت لخوا دغه پروګرام منل شوی دی. دی وایي دغه اقدام یوازې د هغو بندیانو په برخه کې تطبیق کیږي چې د تیر جولای تر لومړۍ نیټې د مخه بندیان شوي دي او هغه کسان به پکې شامل نه وي چې د قتل، تروریزم او یا ملي امنیت د سرغړونې په تور بندیان دي. د عدلي وزیر ټینګار کړی چې دا خوشی کېدل د بخښنې معنی نه لري. د ترکیې زندانونه د جولای د میاشتې تر کودتا وړاندې هم له اندازې ډېر ډک وه او د جولای د 15 تر کودتا وروسته 15000 کسان ور زیات شوه. ترکیې چارواکي د دغې کودتا پړه پر جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولن اچوي او په مختلفو حکومتي کړیو کې د ګولن پلویان یا نیولي یا یې له دندو ګوښه کړي دي، خو ګولن په کودتا کې لاس لرل ردوي. په یو بل خبر کې راغلی چې د ترکیه په باسفورس کانال کې د یوې باروړونکي او د ساحلي ساتونکو د یوې کښتۍ د ټکر له امله پر دغه لار د کښتیو تګ راتګ ځنډېدلی دی. د استانبول چارواکي وایي په نننۍ پېښه کې لږ تر لږه 6 تنه ژغورل شوي دي. تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دغه ستراتیژیک لار به څومره موده تړلې وي. هر کال د نړۍ په سطحه د ټولو تیلو د انتقال د 4.3% له همدې لارې کېږي. دا لار دغه راز د غنمو د انتقالاتو یو مهم کانال دی چې توره بهیره او مدیترانه سره نښلوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به نن چهارشنبه په کوسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر هاشم تاچی او صدر اعظم عیسا مصطفی سره به وګوري. بایدن پرون په بلګراد کې په سربیا کې وو او د هغه هیواد له صدر اعظم او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. بایدن سربیا ته له رسېدو سره سم د یو شمېر افراطي ملتپالو له پراخې مظاهرې سره مخامخ شو. د سربیا د حکومت د مشرانو او بایدن د کتنې پر مهال ګڼ شمېر افراطي ملتپال د سربیا د ولسمشر د دفتر په وړاندې راغوند سیو او د ډونالد ترامپ ته رای ورکړي شعارونه ورکول. د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د جو بایدن وروستی اوږدمهاله رسمي بهرنی سفر ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالات وایي دا چې مسکو په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د ایران له یوې پوځي هوایي اډې کار اخلي د خواشینې وړ مسأله ده، خو تعجب نه ورباندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر پرون ویلي دا چې روسیه په همدان کې د ایران له پوځي هوایي اډې کار اخلي د سوریه په حلب ښار کې د بشري مرستو او د داعش پر ضد مبارزې لپاره د مسکو او واشنګټن د همکارۍ امکان په بشپړ ډول له منځه نه وړي. خو مارک ټونر ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي تر اوسه له کرملن سره د داسې همکاري د موافقې تر حده نه دی رسېدلې. ټونر څرګنده کړه چې مسکو په سوریه کې پراخو منځلارو ملیشو چې امریکا او متحدان یې ملاتړ کوي بمباریو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې په حلب کې په پرونیو بمباریو کې لږ تر لږه 19 ملکي کسان وژل شوي دي. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د ملاتړ په تور بندي وو په زندان کې مړ شوی دی. قربان منانوف 83 کلن او په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس ګوند مشر وو. د آزادي اروپا راډیو تاجکي برخه په تاجکستان کې د ویب پاڼې آزادګان په حواله وایي چې منانوف بیګا په دوشنبه ښار کې په یو توقیف ځای کې ساور کړی ده. د منانوف د کورنۍ یو شمېر غړو د آزادګان ویب پاڼې ته د هغه ملي خبر تایید کړی، خو د تاجکستان رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا متحده ایالات سرشکل په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک لوبو د جدول په سر کې دی. د دغه هیواد لوبغاړي توانېدلې 4 مډالونه واخلي چې 28 د سرو زرو مډالونه دي. بریتانیا د سرو زرو د 900 مډالونو په اخیستو سره دوهم او چین د سرو زرو د 1800 مډالونو په اخیستو سره دریم مقام خپل کړی. په وروستیو کې ارمنستان، اوکراین او سربستان توانېدلې چې د ریو په اولمپیک لوبو کې لومړني د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت لمشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي.
اقتصادي حقوق دانای افغانستان به خاطر حل مشکلات فعلی بین رهبرا که به ممکن افغانستان به طرف بحران بکشانه خواهان تشکیل لویه جرګه قانون اساسی است.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د فراه ولایت ځینې ځوانان عربي هیوادونو ته د کار لپاره ولېږي.
د لنډمهاله لپاره د کاریابی لپاره منګه یګانه لار سیډیره کلار د اعداد کارګران خارج تدې مملکت نه ولي بو مخصن عربي مملکت ته سیډیر زیات کارګران دی.
د افغانستان د خپلواکۍ د ونوی میکلیزې د منځلو لپاره د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول شوی دی.
شل دروازې په خار کې په مختلفو صحو کې زینتی دروازې جوړې کړي، تقریبا د عمومي جادو ټول دکانونه په یو رنګ سره تازه رنګ کړي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ قبایلي سیمې په راجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایی او ځمکني بریدونه کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه بشري حقونه او نیمه نړۍ خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ. مرجغله ازادي راديو اوري د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت لمشران غواړي چې جر تر جره د اساسي قانون په اړه لوی جرګه جوړ کړي. د دغه ټولنې غړو نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل کلوې جرګه جوړه نسی د ملي یووالي حکومت د کار دوام غیر قانوني دی. په همدې حال کې د ارګمانی وایي چې حکومت له ولس او نړیوال ټولنې د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د ملي یووالي حکومت مشران باید د ملي ګټو لپاره شخصي اختلافات حل او سیاسي توافقنامه په بشپړ توګه عملي کړي. دغه ټولنې غړو د چهارشنبه په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره پکار ده چې د ملي یووالي حکومت مشران د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي. د حقوق پوهانو ټولنې د رهبری شورا غړي عبدالوحید فرزي په دې اړه وویل
تادی حقوقدانای افغانستان به خاطر حل مشکلات
توید افغانستان حقوقدانان ټولن دغه مشکلاتو د حل لپاره چې دوه مشرانو ترمنځ را پیدا شي او ممکن افغانستان د کرکیش په لوري بوزي د اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي. خغلی عبدالوحید وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د حقوق پوهانو ټولنه به له نورو ورته ادارو سره په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د حکومت کوم مشر په خپل کار کې ناغېړي کړي او پایلې به یې له ولس او نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د پوهانو ټولنه په داسې حال کې د سیاسي توافقنامې پر بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي چې د ارګ وژای ریاست ویندویان وایي ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ ولسمشر غني له ډاکټر عبدالله سره مخامخ لیدکاته وکړي. وړاندې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پر ولسمشر غني له دې کبله جندي انتقاد کړی و چې ګواکې په مهمو مسایلو کې له ده سره مشوره نه کوي. ښاغلي عبدالله همداراز ویلي و چې ولسمشر غني په تېرو دریو میاشتو کې له ده سره یو په یو لیدنه نه ده کړې. په همدې حال کې د ارګ مڼۍ د ویان مرستیال دواخان مینه پال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت له ولس او نړیوالې ټولنې سره د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی.
حکومت خپل ټول هغه تعهدات چې له ولس او نړیوالې ټولنې سره کړی دی د لوی جرګې او د انتخاباتو د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په ګډون باندې عملي کوي.
دغه ټولنې غړو همداراز اندېښنه وښوده چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو دوام به هیواد د کړکېچ پر لور بوزي او لازمي ده چې دواړه مشران له ځنډ پرته خپل اختلافات حل کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالغیور ایشان تاکید کوي چې که د اساسي قانون لویه جرګه جوړه نشي د ملي یووالي حکومت د کار دوام به مشروعیت له لاسه ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زمژغله ازادي رادیو از اوري ازادي رادیو د سهار له او د ماشام تر او او له غورسته د ماشام له او د سهار تر او د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه لري. اوس زمژغله ازادي رادیو اوري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وايي د افغانستان امنیتي ځواکونه له شونځیو د خزو یا پناځایونو او پوسټو کار اخلي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور شو ویل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه لږ تر لږه په بغلان کې په شونځیو کې ځای پر ځای سوي او د زده کوونکو ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په راپور کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې سوي چې په دوامدار ډول له شونځیو د پوسټو کار اخلي او دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده. نور جزئیات د فرشتي جلالزي په راپور کې اورو.
د بشری حقوقو نړیواله اداره وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په بغلان کې په لږ تر لږه 1200 کې پوسټي اچولي چې د کار پر زده کوونکو ښوونځیو او ښوونکو د وسلوالو حملو خطر زیات کړی دی. په افغانستان کې د رسمي ارقامو پر اساس ویل کېږي چې 14,000 ښوونځي جوړ شوي چې 200 یې بند دي. لږ تر لږه 8 میلیونه زده کوونکي په دې هیواد کې زده کړه کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله لږ تر لږه په 10 مواردو کې لیدل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو له ښوونځیو یا ښوونځیو ته له نږدې ځایونو پر وسلوالو ډزې کړې دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان د روان کال په پسرلي کې په خپله لنډه څېړنه کې لږ تر لږه 11 ښوونځي موندلي چې هلته امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د افغانستان په شمال کې بغلان او کندوز د نورو ولایتونو په پرتله د امنیت له پلوه کمزوري ګڼل کېږي او زیاتې ولسوالۍ یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان پر افغان حکومت او د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له تعلیمي موسسو د پوستو او پوځي مرکزونو په توګه کار نه اخلي او د زده کوونکو ښوونکو او په عمومي ډول د دې هیواد د معرف سیستم دې له زیات خطر سره نه مخامخ کوي. په ښوونځیو کې د پوځي ډلو او وسلوالو موجودیت د نجونو تعلیم له ځانګړي خطر سره مخامخ کوي، ځکه د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې به داسې ډېرې کمې کورنۍ وي چې خپلو نجونو ته په داسې ښوونځیو کې د زده کړې اجازه ورکړي چې هلته وسلوال کسان ځای پر ځای وي. د بشري حقونو نړیوال سازمان په افغانستان کې د تعلیمي مؤسسو او زده کوونکو د امنیت په اړه په خپل رپورټ کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې نه یوازې دي له ښوونځیو د پوستو په توګه کار نه اخلي، بلکې هغه کسان چې دا کار کوي باید د هغوی پوځي رتبو ته له پاملرنې پرته محاکمه کړي. د ښوونځیو د پوستو یا پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل د افغانستان د دفاع وزارت او په عمومي ډول د افغان حکومت د کړندلارو مخالف حرکت دی. دې سازمان پر وسلوالو طالبانو هم غږ کړی چې په افغانستان کې پر ښوونځیو او زده کوونکو د وسلوالو حملو لاس واخلي. کوچنیان دا حق لري چې په امنیت کې تعلیم وکړي. هر ورځ ګڼ شمېر افغان کوچنیان د بې امنیتۍ له امله له خپل دې اساسي حقه محرومیږي. په افغانستان کې زده کوونکي هر ورځ ښوونځي ته د تګ لپاره خپل ژوند له حتمي خطر سره مخامخ کوي او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ښوونځیو کې د وسلوالو او پوځیانو حضور یو بل ګواښ دی چې ښایي زیات شمېر افغان ماشومان له تعلیمه لري پاتې کړي او په دې ډول به د افغانانو یو بل نسل هم د بې سوادۍ له خطر سره مخامخ شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو پر انټرنیټ اوري د لایسي لمر سره پر ټوئیټر هم ملګری سيز مش پته د پی ازادي رادیو. په داسې حال کې چې د فرا ولایت ځوانان د بیکاری څخه سرټه کوي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د دغه ولایت ځینې ځوانان عربو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل په فرا کې له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دوی عربستان او یا هم نورو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. احمد شاه فطرت تفصیل وړاندې کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر په افراد کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ځینې ځوانان به د کار لپاره عربستان سعودي ته ولیږي. نسرین اوریاخیل په هغه ناسته کې چې فرای ځوانان همداشان د ولسي جرګې ځینې وکیلان هم حاضر و، ژمنه وکړه چې په هیواد کې د بیکاری د رقمولو لپاره افغان ځوان په ځینو هیوادونو او په خاص ډول بیا عربستان ته ولیږي. د هغې په خبره په دې وروستیو کې په دې اړه د عربستان د هیواد سره ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک شوي چې له مخې به یې ځینې افغانان د کار لپاره په قانوني ډول عربستان او نورو عربي هیوادونو ته ولیږل شي. د وزیر په خبره بیکاری نه یوازې په فرا کې بلکې په ټول هیواد کې لویه ستونزه ده چې د ختمولو لپاره یې حکومت جدي هڅې روانې کړې دي.
د لنډمهالې لپاره د کاریابي لپاره موږ یګانه لار سې ډېره ښه لار ده. هغه داده چې کارګران خارج ته دي، مملکت نه ولیږو، مخصوصا عربي مملکتو ته سې ډېر زیات کارګران دي هلته. خوشبختانه موږ ډېر زیات مخکې تللي یو. امیدواره یم په یو دوه میاشتو کې، نهایت درې میاشتو کې موږ وکولی شو کارګران بیرون ته ولیږو. خو هلته یو څه پیشنهادات د سعودي عربستان کړي وو چې موږ یې سره تشریف یوړ، هلته یو ګروپ سره یې وکتل. نو انشاءالله کارګران به لیږو. دا کارګران به تنها د کابل نه نه، ټول افغانستان کابل نه ده، ټول ولایت دي، ټول به پکې سهم لري.
په همدې حال کې په یاد غونډې کې ځینې فرعي مشران هم د کار او ټولنیزو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې ته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د فرا ولایت وکیل محمد موسی نصرت وویل چې بیکاري د دغه ولایت ډېر ځوانان ځوروي او د ختمولو لپاره یې باید پراخې هڅې وشي. د نوموړي په خبره د بیکارۍ له امله ډېر فرعي ځوانان ایران ته په قاچاقي ډول ځي چې هغه هم د لارې په اردو کې یا وژل کېږي او یا هم بېرته رادمرز کېږي.
تاسې پوهېږئ چې په ولایت کې زموږ اکثره ځوانان بېکاره دي. په دې باره کې مونږ زیات توجه غواړو چې د فرا ځوانان ټوله بېکاره دي. د دوی دپاره دغسې د کاریابۍ زمینه مسایل شي. د خوندو دپاره مثلا ارپوي کانونه تر یو اندازې پورې تاسې خپل تلاشونه کړي دي، خو بیا هم بسنده نه دي. د هغو مشکلات زیات دي. ډېرې خوندې شته چې خپل د فامیل نه پکته دغه خور دغه مور هغه تعمیلوي. نو دا هم په دې هڅه کې ده، په دې امید ده چې که د حکومت خوا څخه دغسې ارپوي پروګرامونه د دوی دپاره تر لاس لاندې ونیول شي چې دوی وکولی شي د خپل فامیل نه پکته دې لارې څخه په لاس راوړي.
فرا کې د بیکاری په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو تخمیني ارقامو له مخې 50% فرایي ځوانان یا خو بیکاره دي او یا هم مسنو کارونو ته لاسرسی نه لري. بیکاری هغه عمده ستونزه ده چې د فرا ولایت ډېر ځوانان یې د مخدره توکو ناوړې زنګو ته اچولي او همداشان اړونده کارپانه وایي چې د روانو ناامنیو یو عمده علت هم په دغه ولایت کې د ځوانانو بیکاری بللی شو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا ازادي رادیو ده. د خوست تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان حکومت څخه یاد سیمې ته د پوهني، روغتیا، بیا رغونې او امنیت په برخو کې د پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د خوست ځای چارواکي د دوی ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي د امکاناتو په حدودو کې به په ټولو برخو کې د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا، پوهنې، بیا رغونې او امنیت په برخو کې له افغان حکومت څخه یاد سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د تریزیو خلبسات، همدارنګ علي شیر او یعقوبیو ترمنځ سړکونه دومره ویجاړ شوي چې د ګاډو تګ او راتګ پرې ناشونی شوی دی. د تریزی او علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکي خوست ښار ته د غځېدلې سړک په اوږدو کې هم د وسلوالو غلو د شتون یادونه کوي او زیاتوي چې د منګسو د مدرسې او خوړ په اوږدو کې د دوی 12 ګاډي د وسلوالو غلو لخوا تختول شوي دي. د علي شیرو د سیمې قومي مشر جان خان د یاد سیمې د خلکو غوښتنې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
د علي شیرو بازار سړک شروع ده تر یعقوبۍ پورې، همغه سړک تر غول مونږ ته پکار دي. په دویم قدمه کې د تریزی ولسوالۍ بیا خلک بسات راځي. دا سړک په تور عموم بالکل تخریب شوی ده. هیڅ افغان نشته. ایمان شخص سره تم درسه موجوده په منګاسو کې ولس پټره دي. علي شیرو نه غلو بوتل په پخ ته کې.
قومي مشر حمید الله جان وایي چې یاد ولسوالۍ د جګړې اوله کرخه پات شوي او خلک د ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مونږ ته رښتیا کوي صحیح په اندازه وکړي اقدام او لندرو نه تر تریزیو پرا تر علي شیرو دیغه بړی پرا ډیره غاټه صحادو کچیری امکاناتی وو چې مونږ ته رښتیا واشه په خانه منظور شي. داغه علاقہ دا 25 کوله دی جنگ والا کرخه پتی شوی دو دله ته خلک ډیر زپلی شوی دی.
د تریزیو د پهنه سرپرست عامر سید فضل الله وایي چې
یو لور ستوند سر مخمخ یو تعبیرونه نلرو ساغان او بن نلرو او دا ته قزا د امید کوي چې هغه شاګردون چې مونږ دی ونه لوند دي او دې مونږ ته توجه وکړي ولا سره ته تعبیرونه او سرپناوي چې څه د امکان په صورت کې دی ولا سره ته وي دا ټول مکاته فعال دي.
خو سوري حکم خان حبيبي د تریزیو علي شیر د وسطون کوستونځه غوښتنې پر ځای وبللې او ژمنه وکړه چې د یاد ولسوالۍ د خلکو د هر اړخیزو ستونزو د هواري لپاره به ځایي اداره ټول امکانات په کار واچوي.
د معارف، زراعت او په ټولو هغو انکشافي برخو کې چې ضرورت ته انشاءالله زه به یو په یو خپل امکانات ته په کتو مرکزي دولت بودیجې امکانات ته په کتو انشاءالله استعقیب کړم چې حتی لوس په د معارف بهیر ته ځانګړې توجه وکړو او د نجونو د لیسو لپاره به اولویت ورکړو تر څو د هغوی هغه ستونزې حداقل حل شي او وکولی شو په یو مناسب بستر کې دوی خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
تریزی او علي شیر د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د پولې په بل لوري کې له کورمې او نورو قبایلي سیمو سره په اوږدو ګډه پوله لري. یاد ولسوالۍ که څه هم په نعام نو ولسوالۍ کې حساب ده، خو سیمه والي وایي چې په دې وروستیو کې د تریزی او علي شیر ولسوالۍ په امنیت کې ښه والی راغلی دی.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ د ونیمې کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول سوی دی. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ښار په ملي بیرغونو پوښل سوی، د ښار په مختلفو برخو کې شل زینتي دروازې جوړې سوي او د غازی امان الله خان انځورونه هم هر خوا لګول سوي دي. نور حال د شاه محمود شینواری په راپور کې اورو.
د افغانستان د خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره پراخه ترتیبات نیول شوي. د ننګرهار ولایت د اصناف اتحادیې مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه د ښار په مختلفو سیمو کې شل دروازې په ملي بیرغونو پوښلي او دا رنګه ټولو دوکاندارانو ته هدایت کړی چې د خپلو دوکانونو شاوخوا سیمې په ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو رنګه کړي.
نو اصناف ریاست سږ کال په جشن کې ډېر زیات ابتکارات کړی، هغه دا چې شل دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې کړي، په زبن کې تقریبا د عمومي جادو په ټول دوکانونو په یو رنګ سره تازه رنګ کړي، ملي بیرغونه د هر اټیوالو پر مخ ځوړنګ کړي او همدغسې د غازی امان الله خان چې دا د ننګرهار دلته خښ دی او د ننګرهار خلکو لپاره د افتخار ځای دی. هر دوکاندار او هر دروازه کې دوی د غازی امان الله خان عکسونه ځوړنګ کړي. نو ډېر په افتخار سره ټول اصناف په شوق سره دغه جشن کې خپل زیات دلچسپي لري.
بلخوا د ننګرهار یو شمېر ځوانان وایي دوی په ډېر شوق د جشن د نمانځلو لپاره تیاری نیولی او د دې ورځې نمانځل په هیوادوالو کې د وطن احساس راژوندی کوي.
زه خپل هم د دغه ښار د یو اوسېدونکي په توګه باندې هغه څه مې چې وسه کېږي هغه خپل کور باندې یو بیرغ، خپل ځان لپاره یو بیرغ چې په هغه ورځ باندې په ښار کې سړی میله کوي ګرځي، نو بیرغ یې د ملا نه تاو کړی. ټول سکل دې ته خلی واله دي د لمانځلو لپاره پوره امدګي نیولې ده او امدګۍ نیلام روانې دي. دا دوه ورځې پاتې دي خو ښار لکه د ناوې په څېر په بیرغونو باندې پوښلی دی.
د هیواد خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره نه یوازې په ښار کې بلکې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې هم چمتووالی نیول شوی او آن د ولسوالیو بازارونه هم په ملي بیرغونو ښکلي شوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولې ته نږدې د خیبر جنسي قبایلي سیمې په راجګال کې د ترهګرو پر مرکزونو هوایي او ځکني بریدونه کړي او د هغوی نهه مرکزونه یې له منځه وړي دي. د پاکستان پوځ ویاند دا بریدونه مهم بولي او وایي چې له دې سره به پر پولې د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راسي. له بلې خوا بیا پاکستاني رسنۍ وایي چې د پوځ په بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولې ته نږدې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې راجګال کې د ترهګرو پر ضد په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د وسلوالو نهه مرکزونه له منځه وړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې ترهګرو پر ضد پوځي عملیات تر هغې وروسته پیل شوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو تېره ورځ خبر ورکړ چې افغان پولې ته نږدې د ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پوځ اضافه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر د سهشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د هیواد هوایي ځواک د خیبر ایجنسۍ په غرنۍ سیمې راجګال کې ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي او همدارازې د هغوی پر ضد ځمکني عملیات هم کړي چې په نتیجه کې ترهګرو نهه مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مسول جنرال حسن سلیم باجوا پر خپل ټویټر پاڼې دغو بریدونو په اړه لیکلي، په دې سیمه کې ترهګرو پټنځایونه په ښه توګه په نښه شوي چې په نتیجه کې به یې پر پوله د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راشي. که څه هم پوځي مقاماتو لا تر دې دمه په دغو بریدونو کې ترهګرو ته دا وختي ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي رسنۍ بیا د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په دغو بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. خیبر ایجنسۍ لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو پکې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ځایي ترهګر ډلو پر ضد د خیبر 1 او خیبر 2 پوځي عملیات وکړه. د پاکستان پوځي مقاماتو تر هغې وروسته افغان پولې ته نږدې په خیبر ایجنسۍ او د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې تېره اونۍ د کوټه په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګي بریدو شو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې 3 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شو. د دغه ځانمرګي برید مسولیت هم له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوي جماعت احرار وسله والې ډلې منلو چې په دې وروستیو کې پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې ککړه ده. د پاکستان سیاسي پوځي چارواکو تر دغه برید وروسته څو بیرانۍ غونډې او د ترهګرۍ د روانې څپې د مخنیوي لپاره ځینې پرېکړې هم وکړې چې یوه یې هم په دې هېواد کې د ترهګرو د پټو ځالو او پټو ملګرو د موندلو لپاره تلاشي عملیاتو یا کامبینګ آپریشن پیلولو. ویل کېږي چې په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسله والو سربېره د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې وسله وال هم میشت ول چې تر عملیاتو مخکې په دې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو خونړۍ بریدونه کول. د رسنیو د راپورونو له مخې په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېری ترهګر وژل شوي او ګڼ شمېر نور له دې سیمې افغانستان ته تښتېدلي چې اوس هم هلته پټ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې په خیبر ایجنسۍ کې پیل کړي خیبر ټو پوځي عملیات کامیاب او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړې وه.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې لند خبرونه واورو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا ټینګار کړی چې د انتخاباتي نظام د اصلاح او د لوی جرګې رابللو په ګډون به ټولې هغې ژمنې عملي کړي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دولت څخه باندې سل وسلوال مخالفین وژل شوي او تر نوي ډېر ټپیان شوي دي. په کندهار پوهنتون کې د 5.5 میلیون ډالر په ارزښت درې نوي ودانۍ پرانستل شوي دي. د روشنایي غورځنګ غړي یو ځل بیا له بامیانو څخه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پر تېرېدو ټینګار وکړ. روسي جنگي الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفادې په سوریه کې هوایي حمله کړې دي. ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام له مخې 8000 بندیان خوشي کړي او هغه ستونزې هوارې کړي چې په زندانونو کې د ډیرو بندیانو د یو ځای کېدو له کبله راپورته شوي دي. د ترکیه په باسفورس کانال کې د یوې بارونکو او د ساحلي ساتونکو د یوې کښتۍ د ټکر لامل پر دغه لار د کښتیو تګ راتګ ځنډیدلې دی. او د امریکا متحده ایالات سږ کال په ریو د جنیرو کې د اولمپیک لوبو د جدول په سر کې دي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې په ایران کې د ایکو سازمان غونډه چې د اگست پر 14 پیل شوې او نن یې دوهمه ورځ ده، د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده. د دې خونې ویان سیام الدین پسردي ازادي راډیو ویل چې په دغه کنفرانس کې د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د دغه خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ شافیزي د یو پلاوي په مشرۍ ګډون کوي چې د ګډون کوونکو هیوادونو سره به د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې اترې وکړي. د ښاغلي پسرلي په خبره په دغه ناست کې به تر ډیره پر انرژي، ګازو او نفتي موادو خبرې وشي. د یادونې وړ ده چې د ایکو سازمان هدف په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پراخول دي. د افغانستان صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو زیان تر ډیره د فابریکو خاوندانو ته رسیږي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو وویل چې د نورو ولایتونو تر څنګ اوس مهال په هلمند او بغلان ولایتونو کې جګړه روانه ده. د فابریکو تولیدات ټکنی شوي نو ځکه د یادو فابریکو خاوندان یې هم اندېښمن کړي دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمني دي او د یو هیواد د اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي، نو حکومت باید دغه شتمني خوندي کړي. د همدا لومړنۍ خوراکي موادو بې یو 9.5 کیلو بوجي پاکستاني وړه 2.5 افغانۍ، یو بوجي 5 کیلو قزاقي وړه 2.5 افغانۍ، یو 5 کیلو بوجي بره 2500 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي ورجي 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 9.5 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 6.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره بیا دړول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ، یو 15.5 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ، یو شل پوله، یو پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، یو 15 افغانۍ، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 8 افغانۍ، او زر پاکستاني کلدار 1563 افغانۍ. د خبرونو پای.
ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو په منځني څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د بلوچستان شخړو ته په اشاره وویل چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د اسلام آباد د ستراتیژي له بدلېدو سره سمې داسي او دا خبرې بې بنسټه دي چې په دې پیښو کې کابل یا نوې ډیلی لاس لري. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر وایي چې د پاکستان له جوړېدو راوروسته کله هم د بلوچستان حالات دومره کړکېچن سوي نه وو. د حضرت عمر زخلوال او حسین حقانی د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
پاکستان ډیر کله د بلوچستان یالت په ناکراریو کې هند ملامتوي او د اګست په اتمه چې په کوټه کې د روغتون مخې ته کومه چاودنه وشوه او تر اویا ډیر کسان پکې ووژل شول، په هغې کې هم یو شمېر پاکستانیانو دا تور پورې کړ چې په دې پیښه کې هند او افغانستان لاس لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال دا تورونه بې بنسټ وبلل او ازادي راډیو ته یې وویل
هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پوښتنه وکړي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې د اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړي اوسي. حقیقت دا دی چې په دې سیمه کې تروریزم شته. دا تروریزم که موږ سل هغه او دغه ملامت کړو نو یو زیاته برخه دی باید په خپلو پالیسیو باندې واچو. فرض یې که دا هندوستانو هندوستان خو شهري خو دلته په سادګۍ نشي ګرځېدی، افغانستان کې هم نشي ګرځېدی، نو چې راځي او فرض یې که هغوی دا کار کوي نو دا زمینه چا برابره.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم په یو ډول دا تور ردوي چې د بلوچستان په ناکراریو کې دي کابل یا نوې ډیلی لاس لرلی وي. حسین حقانی اتلانتیک مجلې ته په یو مرکه کې چې تازه خپره شوې ده ویلي دي چې بلوچانو له څو لسیزو راهیسې د پاکستان د دولت پر ضد وسلوال هڅه پیل کړې ده او د هڅې هر وخت په ټیټه کچه وي چې کله ناکله اسلام آباد پر دې ناکراریو افغانستان ملامتوي او کله هم هند تورنوي، خو کله هم پاکستان نه دی توانېدلی چې دا تورونه ثابت کړي. بل لور ته هند وایي چې بلوچان له دوی څخه د ملاتړ هیله لري. د اګست په 15مه د هند د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې له خلکو سره بېرحمانه چلند کوي. مودي زیاته کړه چې دی پر دې ویاړي چې د بلوچستان، کشمیر او د ګلګت د سیمو خلکو سترګې هند ته وراړولې دي او له هند د همکارۍ تمه لري.
زه غواړم چې د بلوچستان له خلکو، د ګلګت له خلکو او د پاکستان تر استعمار لاندې د کشمیر له خلکو د زړه له تله مننه وکړم.
اتلانتیک خبرونه لیکي چې دا ګرانه ده چې په بلوچستان کې د پیښو بې پري راپورونه وړاندې شي ځکه چې هلته خبریالان لږ دي او دا پیښې پخوانۍ ریښې لري. د 1900 میلادي کلونو په ترڅ کې 15 کاله په بلوچستان کې بیلتون غشتونکو وسلوالو مبارزه وکړه چې په دې جګړو کې تر 8000 ډیر کسان ووژل شول او بیا د هڅې وځپل شوې. اتلانتیک خبرونه لیکي چې د بلوچستان اوسنۍ ناکراری سخت دي. هلته د سړک پر غاړو مړی پراته وي، ډله ییز قبرونه موندل شوي، امنیتي ځواکونو د بلوچانو مشران وژلي او د بشري حقونو ډلې وایي چې تر 1000 ډیر کسان په تیرې یوې لسیزې کې په بلوچستان کې ورک شوي دي. د حسین حقانی په باور د بلوچستان لویه برخه د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه ده او د بلوچستان منتخب حکومت هم داسې انتخاب شوی دی چې بلوچ ګوندونو په انتخاباتو کې برخه وانخیسته.
آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ خبريږي په ګډه اورو.
حقوق اساسی و بشری سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای خالد ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی عوامل فکری خشونت صحبت می کنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای عیسی را به برنامه خوش آمدید می گوییم و در آغاز ازشان می پرسیم که کدام عوامل فکری نزد افراد خشونت را به بار می آورد؟
به نام یاد خدا، در کل شما که موضوع منشأ یا عوامل فکری خشونت انتخاب کردید، واقعا یک موضوع خیلی مهم و برجسته است که ما باید در این مورد فکر بیشتر بکنیم. همونطور که شما گفتین خشونت یک معلول است، اما قبلا چند تقریبا 4 مرحله را سپری میکنه. بنان او بنیادها و منشأهای خشونت باید شناخته شود. در مرحله اول پیشداوری است، مرحله از خشونت است، یعنی زمان که یک فرد پیشداوری میکنه، بعدن در واقع یک مرحله نزدیکتر شده تا مرتکب خشونت شود. مرحله دوم تعصب است، مرحله سوم کینه و نفرت است، مرحله چهارم تبعیض است. یعنی قبل از خشونت ما خوب است که 4 مرحله قبل بشناسیم و بعد ما شما میدونید که علیه عوامل خشونت مبارزه بکنیم و خشونت کاهش بدیم.
آقای ایثار، شما در جواب سوال از کلمه پیشداوری و تعصب یاد کردین. میشه درباره معلومات ارائه کنین که مفهوم این دو کلمه چیست؟
اغلب متوجه نیستیم، اما پیشداوری های فراوان نزد به اشیا و اشخاص داریم. پیشداوری در واقع اما برداشت غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد است و نسبت به بعضی ارزش ها ممکن باشه. مثلا یک فرد بدونی که فرد دیگر بشناسه یک برداشت داره که مثلا این فرد خوب است یا این بد است. یعنی امی برداشت غیر آگاهانه نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش ها در واقع پیشداوری است. مثلا اگر ما یک مذهب بد بگوییم و غیر آگاهانه بد بگوییم، در واقع پیشداوری است. یعنی که ما داوری میکنیم، قضاوت میکنیم، اما قضاوت ما قبل از علم آوردن به یک چیز است. این ما شما پیشداوری میگیم. تعصب هم در واقع امو عاطفه و احساس شدید و غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد و ممکن نسبت به بعضی ارزش ها باشه. مثلا یک فرد ممکن است که احساس و عاطفه شدید نسبت به قوم خود داشته باشه، نسبت به مذهب خود داشته باشه، نسبت به زبان خود داشته باشه و این باعث میشه تا فرد خود، زبان خود، قوم خود، نژاد خود نسبت به نژادهای دیگه، زبانهای دیگه و اقوام دیگه برتر بدانه. در واقع این تعصب است. یعنی بیشتر ما تعصب به بار منفیش به کار میبریم. یعنی اگر یک فرد غیر آگاهانه نسبت به یک فرد یا یک ارزش احساس و عاطفه شدید و داشته باشه، ما میگیم که یک فرد متعصب است. تعصب در واقع باعث میشه تا ما یک چیز را آنچه که هست نتونیم بشناسیم. یعنی ما دروازه های شناخت بستیم و پیشداوری کردیم و در کنار پیشداوری ما تعصب هم مرتکب شدیم.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل فکری خشونت ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث عوامل فکری خشونت نزد افراد می باشد. آقای ایثار، در جواب سوال اول همچنان شما از کلمات کینه و نفرت و همچنان تعصب یادآوری کردین. مفهوم این کلمات رو به شنوندگان واضح نمایید.
کینه و نفرت در واقع معلول دو عامل است که قبلا ذکر کردم. یک فرد پیشداوری میکنه، بعد تعصب میان میه، بعد یک نوع احساس منفی در فرد نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش ها پیدا میشه. که ما اینمی احساس منفی شدیده که این هم متاسفانه غیر آگاهان است نسبت به افراد و نسبت به ارزش ها، ما میتونیم این را کینه و نفرت بگوییم. مثلا اگر یک فرد نسبت به یک کسی امی احساس شدید منفی رو داشت، ما میگیم که فلان کس نسبت به شخص متنفر است.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ری په بخښنی سره چې د بشري حقوقو دری خبرونه مو پیل کړه، خو اوس زو د پښتو بشري حقوقو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تاوتریخوالي د فکری عواملو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغ لست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته استاد رادیو د سپوسخه ټول افغان ولست افغان سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د فکری تاوتریخوالي په اړه معلومات ورکړي.
خوشونت یا نو رفتار یا هم سختار یا هغه لفظی یا چا په مقابل کې استعمالیږي او چې هماغه ټول مثلا چې یو پر لپسې تکرار سي یا هم په زړونو کې چې تعصب راسي، پیژدوی راسي، کینه راسي، تعویز، دا ټول چې پر لپسې یو په بل تکرار سي یا هم استعمال شي، په خله خشونت رامنځته کیږي. چې دا خشونت هم د انسان مثلا د اعمالو ته یا هم مثلا د یو مسلې ته د خپل صدمه رسول دي.
ډیره مننه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه کوم فکری عوامل دي چې د خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي لامل ګرځي.
فکری عوامل یا هم فکری خشونت عوامل دا دي چې یو خلک لمخې قضاوت کوي، چې تعصب بارته راځي، له هغه نه مثال کینه و نفرت بارته راځي، بیا پر لپسې چې څوک کینه یا هم نفرت په زړونو کې د چا پیدا کیږي، بیا تعصب له منځه راځي، چې بعد له تعصبه هماغسې مثال د خبرې راځي خشونت ته وړاندې کیږي، چې دا کیدای شي دا عوامل وي.
ښاغلی ملک زاده صاحب، تاسو خپلو خبرو کې له وخت مخکې قضاوت او تعصب یادونه وکړه، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا له وخت مخکې قضاوت او تعصب څه ته وایي؟
همداشان چې ما فرمال پیژدوري یا تعصب، پیژدوري هغه ده چې یو څوک د یو چا په مقابل کې له مخې قضاوت کوي، یعنی مخکې د ده چې په هغه باندې، په هغه عمل باندې، کار باندې علمیت حاصل کړي، آګاه سي، هغه مخې د هغه نه هغه باندې پیژدوري کوي یا هم له مخې قضاوت کوي، هغه باندې پریکړه کوي، چې دا باعث کیږي چې تعصب منځته راسي. کله چې تعصب منځته راغی، تعصب هغه مثلا شدید احساس دی چې دا هم یو څوک نه پوهیږي یا هم ځان نه آګاه کوي یا په هغه باندې علمیت نه راوړي چې په یو چا باندې پریکړه کوي، مثلا په یو شخص باندې یا هم په یو ارزښتناکه مسلو باندې، چې مثلا چې دینی تعصبات دي، فعلاً راځي مذهبي دي، مثلا په موږ تاسو په وطن کې فعلاً قومي او یا هم سمتی تعصبات منځته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. ملک زاده صاحب، د ورستي پرتنې په توګه تاسو په خپل خبرو کې د کینه او نفرت یادونه وکړه، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کینه او نفرت څه ته ویل کیږي.
همدارنګه چې کله چې چا تبعیض وکړه یا هم چا په ارزښت باندې یا هم په او چا په مقابل باندې هغه غیر عادلانه یا هم غیر آگاهانه پریکړه وکړي، طبعاً آقا پزوره که کینه یا هم نفرت رازی. کلا چه دا مسائل را وران دستوال تعویز هم منست رازی. چیزین محدودیتون هم مسائل دا خبر تعویز که فرق را ولی یا هم پا امدغ تعصب بانده. چه بخلا تعصب آقا یا اونو فرق دا چه خلک پا بخل پا منز که یعنی محدودیتون قائلیگی او هغه یا په بل په مقابل کې مثال یا په بل په مقابل کې استعمالی ځینې مسائل چې مثلا قومي مسائل سمتی یا هم یو چاته یو صد مرسولی دغه عزت دوی یا هم دغه پرافتار کې په ساختار کې یا هم مثلا د په گروپ مقابل کې چې ټول هغه صد مرسول وی یو چا په مقابل
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د ونی د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې په دې خبرې کوي چې په دې وروستي وختونو کې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ولې ډیر شوی. عام خلک او د خځو مدافع ټولنې له عدلي او کشفي ارګانونو څخه شکایت لري. په دې اړه به د اړوندو ارګانونو او ادارو ځوابونه هم واورو. زه مسعود نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، په دې وروستي وختونو کې یو شمیر عام خلک او د خځو مدافع ټولنې شکایت کوي چې د عدلي او کشفي ارګانونو لخوا د مجرمینو نه نیول او لازمه سزا نه ورکول د دې باعث شوی چې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شي. یوازې د روان کال د اسد په میاشت کې له خځو سره د تاوتریخوالی څو قضیې ثبت شوي چې د یو څو قضیو یادونه کوو. د اسد اوومه نېټه د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې یو سړي خپله مېرمن دومره شکنجه کړې چې شپږ میاشتنۍ حمله ځای شوی دی او د پلاس په وسیله یې بدن ځینې غړي هم ورته غوڅ کړي دي. د اسد لسمه نېټه په فاریاب ولایت کې یو ځوان نجلۍ د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوې ده. د اسد یو لسمه نېټه د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یو 19 کلنه مېرمن له کوره د تېښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه. د اسد یو لسمه نېټه د جوزجان په شبرغان ښار کې د کریمی په نوم یو 20 کلنه نجلۍ د خپل پلار لخوا وژل شوې ده. د اسد یو 20 نېټه د فاریاب سیمایزو چارواکو ویلي په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې یو 25 کلنه ښځه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د دغه ولسوالۍ ولسوال عبدالله معصومی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښځه فوزیه نومېده. د نامعلومو وسلوالو لخوا لومړی ترې سر پرې شوی او بیا یې د چړې په وسیله بدن ټوک ټوک شوی دی. د فاریاب د بشري حقونو د کمیسیون ولایتي مشر سید حفیظ الله فطرت هم په دې پیښې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میرمن فوزیه د کورني تاوتریخوالي له امله وژل شوې ده. او په غور کې یو عمر خوړلی سړی د یوې شپږ کلنې نجلۍ د تښتونې او له هغې سره د نکاح په تور نیول شوی دی. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تر څېړنې لاندې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپله شپږ کلنه لورې د یوې وزې یوې بوجۍ وریجو او چای په مقابل کې دې زاړه ته د نکاح کړې ده. زموږ په ټولنه کې یو له هغه تاوتریخوالي نه چې میرمنې ورسره ډېرې مختی د کورنیو لخوا په جبر او واړه عمر کې د نجونو ودول دي چې دا کار بیا خپله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. که یوه نجلۍ په زور واده ته نه حاضرېږي د خپلې کورنۍ لخوا تاوتریخوالی ویني او که بل کور ته په جبر یا واړه عمر کې ودېږي د خسرګنۍ لخوا تاوتریخوالی ورسره کېږي.
Que venimos a boca que está bien.
داستی تاریخ والی یو قربانی د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ اوسیدونکو زلفیه د چی پلاری د دې په غیاب کې دا نامزاد کړه او کله چې دې له نامزاده انکار وکړ نو هغه شخصي کور ته راغی. دا یې تر وهلو ټاکول ورسته لزان سر بوتله او تجاوز هم پری وکړ.
مانه پدرم در غیابم داده بود
زه په مزار شریف کې د خپل خور په کور کې وم او هلته می درس ویلې. پلار میز ما په غیاب کې زه له والک سره نامزد کړی وم. کله چې کور ته راغلم مخالفت می وکړ او پلار ته می ویل چې زه له دې الک سره ود نه کوم، زه ډیر ورکم غواړم درس وایم. پلار می هم را سره ومنله او راته ویل چې ستا خوخه نوی واده ور سره مکوه. کله چې خلک خبر شول د شپې له خواس مون کور ته راغلل، زما مور پلار ډیر وهل. زه پلاس په مرمه ویشتلم، په کندغې زما ژامه راماته کړه او په زورې له ځان سره بوتلم. ډېر لرې ځای ته یې بوتلم چې هلته حکومت حاکمیت نه درلوده او ټول طالبان و. وضعیت مې ډېر خراب و. په هماغه حالت کې راباندې تجاوز وکړ. ما غوندې ډېرې نجونې دي چې زور زیاتی ورسره شوی دی، خو مجرمین یې آزاد ګرځي. له دې پیښې تقریبا څلور میاشتې تیرې شوې، خو دولت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې پر ما څه تیر شول.
سوار لسکلنه زهرا هم د کورنۍ او توتريخوالو بل قرباني و چې د پلار د جرم په بدل کې په بدو کې د خسر کورنۍ پر ظلمونه وکړل، ویس وزوله او بل اخره وفات شو. د زهرا کورنۍ له څوونی راهیسی په کابل کې احتساب کړی و. ویلې تر هغه وخت چې د زهرا قاتلین اوننی ول شي، دوی د زهرا مړی خاورو ته نسپاري. بل اخره د زهرا د قتل په تور نیول شوی مجرمین کابل ته ولېږدول شو او د نوموړي کورنۍ د هغه مړی د کابل په بیبی مهرو غونډې کې خاورو ته وسپاره. موږ د زهرا لمور سره د هغې د وژل کېدو او سوځېدو په تړاو خبرې کړې دي. د زهرا مور ویل د خسر په کاله په زهرا باندې ډېر ظلمونه وشول او په جبر او زور زیاتی ووژل شوه. له هغه وخت نه چې زهرا واده شوې وه، خسر ګنې پرې ډېر ظلمونه کول. تل به یې درانه او شاقه کارونه کول، دلکاری به یې کوله او له بامونو به یې واوره پاکوله، خو اخې یې ډېره ځوروله. هر وخت به یې وهله، پښې او لاسونه یې ورمات کړي وو. بلاخره یې دومره وبهله چې د څلورو میاشتو ماشوم یې ځایی شو. لومړی یې په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ور ورته ورته کړ او ویې سوځوله. عام خلک عدلی او کشفی ارګانونه ګرم بولی وایي هغه څه چې لازمه ده مجرمین نه نیول کیږي او دا ډول قضیو ته چندان پام نه کیږي. د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
زما نوم محمد رفیق ترخیان. نه اسلام دا شی ته اجازه ورکوي چې ښځو سره د بد سلام وسي، نه پښتو ورکوي. او اوس دا بعضې خبرونه موږ اورو چې چا په تبر وزلې او چا یې پزه پرې کړې ده. دا له تمدن او له کلتور نه لرې خلک دي چې هر څوک دا کار کوي. ته باور وکوه چې ونه نیول شي او هغه اسلامي جزا ورنه کړ شي، نو دا شی به جریان لري او روان وي. چې کله شرعي جزا ورکړ شي داسې خلکو ته، نو په آینده کې به انشاءالله هیڅوک هم داسې کار ونه کړي.
زمانو ما اجي سدا جان د نو د خزو مقابل کې د ظلم د تیرې د زمون د عدلی وزارت د ستر محکمې چې د خپلم په دې فساد کې اخته دي. کله دغه خلکو ته جزا پالنی ورکړي و نو دا مشکل نه پیدا کېدل. که سړي باندې قید وخې دي دوه کله درې کله غا په بای اخلي، هغه په واسطه خوشي کوي، خو دوی ته رشوت خلک واچي د په خوشي کې دي. وارثان باید پښتنه وکړي، دي باید حکومت پښتنه وکړي. نو دا څه نه ده چې مثال دونه نه په خبره کوم شونډي پرې کله سونه پرې کړه او دا د نشه ګرځي، دا باید په جزا باندې ورسیږي.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. دا چې ولې ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی، د ښځو د حقونو فعالې مریم زرمتۍ په وینا په اداري نظام کې ځینې ستونزې د دې باعث شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالی پیښې ورځ تر بلې ډېرې شي.
موږ تاسې ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو، ځکه روابط موجود دي، رشوت موجود ده، سیستم بدبختانه ښه روان نه ده. او وخت سیستم نظم سم روان نه وي، طبیعي ده په غوږ کې دغو خلکو لپاره چې دوی غواړي چې د جرم نه وتښتي یا د مسؤلیت نه وتښتي او ونه غواړي چې دوی ته جزا ورکړي سي، یا هم خپل جرم د پیسو په مقابل کې کولای سي چې خرڅ کړي. نو په ټولنه کې دغه خلکو سزا ته رسول ستونزمن کار ده. که چېرته یو مجرم نن یو جرم تر سره کوي، د دېغه جرم په مقابل کې سزا نه ویني، کله چې دوی ویني سزا مجازات کېږم نه، دوی یو متکرر مجرم سي.
د بشري حقوقو د صاحبي دفتر د ښځو او ماشومانو د ملاتړ د برخې معاونه شبنم سیمیا وایي، په دې کمیسیون کې ثبت شوې قضیې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی.
متاسفانه
هغه پیښې چې سږ کال له موږ سره ثبت شوي نسبت تیر کال ته ډیرې دي او دا موږ ته د اندېښنې وړ ده. تقریبا 450 قضیې د کال له پیل نه تر اوسه پورې له موږ سره ثبت شوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 370 قضیې ثبت شوي وې، چې په دې حساب د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی. میرمن سیمیا همدار زیاتوي دوی تل د دا ډول پیښو په غبرګون کې د قانوني چلند غوښتنه کړې او همدارنګه مو وغوښتل چې د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو چې د ښځو پر وړاندې د مجرمینو د دوسیو مراحل کوم ځای ته رسیدلی دي، خو له ډیرو زنګونو وروسته بریالي نه شو چې د دوی نظر هم راواخلو. درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د دې باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي. نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.